افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د دوشنبې ورځ ده، د کب یهود میاشتې اوومه، د فبروري میاشتې شپږ ویشتمه. په دې خبرونې کې اوومه ورځ پروګرام هم خپریږي، خو خبري برخې څه کم دیرش دقیقې ده چې وروسته یې معرفي کوو. اوس خبرونه. نن دوشنبه د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو واکسیناسیون پیلیږي. لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق سي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې، خو سږکال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول سوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزڼ ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزڼ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یوه څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی له هڅو مننه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر میلادي کال په میاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اتریشی وګړی وروسته له هغې ونیول سو چې د طالبانو په اړه یې د اتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه. طالب چارواکو د دغه اتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د کانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي. خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې 14 کانونه سروې سوي او د 16 کانونو استخراج دوام لري. بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسېدلی. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره سول. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي. شغلی زلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ. او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 1,450 ملکي وګړو د مرګژوبلې په اړه پلټنې کړي چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمي خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرائیلي رسنوی خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي. اټکل کېږي چې د ماشومانو، ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا 100 تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د سوریه په یو دشته کې د یو مين په پرونی چودنه کې څور لسکاسنو وژل سول. د سوریه سانا دولتي ایجنسی لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ترورستانو لخوا د یو پاتسي مين په چودنه کې څور لس ملکیان وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې په لومړیو کې د وژل سوو شمیر دیار لس شولې وو ویلي چې په قربانیانو کې شزي هم شامل دي. دغو کسانو په یو دشته کې یو ډول طبي بوټي ټولول. ایران پرون یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حمله وغندلې او وی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبه په ورځ په یمن کې د ایران لملاتړ د برخمنو حوثي اغیانو پر اتلسو اهدافو حمله وکړې. دا حمله په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي اغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا او بریتانیا په دغسې حملو سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو هڅه کوي او غواړي چې د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نښولو په شرط ویلي چې د امریکا او بریتانیا جنګي جټ الوتکو تیره شنبه په یمن کې اته ساحه ویشتلې چې میزایل، راکټ لانچرونه، توغندي، بې پیلوټ الوتکې او د هوایي مدافع دستګاوې په نښه کړي. دا د جنوري له 12مې څلورم وار دی چې د امریکا او بریتانیا پوځونه د حوثي اغیانو خلاف ګډ پوځي عملیات کوي. خو امریکا په یوازې سر هم تقریبا هر ورځ د حوثیانو پر اهدافو حملې کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي چې د کابل لپاره د نوي ځانګړي استازي ټاکلې هم د اجنډا موضوع ده.
It's important for the United Nations.
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy.
په یو مرکه کې اوري چې نوې ځانګړي د افغانستان لپاره څه کولای شي.
وضعیت طلبته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري. هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
په هرات کې زلزله ځپلی وای چې د 15 میاشتو له تیرودو وروسته هم د کورونو پر غولو کې لاسنیوي نه دی سوی.
له خوښته کومک نه دی کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه نو یو خیمه د خیمو د خوا نو هغه یو دوه فامیل ته او درو فامیل ته د خیمو ورته وی دا
د اوتریش پولیسو ویلی چې د دریو شوزو په وجنې افغان تورن په ناغښتون کې په لمړنوي تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی.
پولیسټي کونټن ان دین روډلیش لوکال
پولیسو د دریو خزو مړی کاشف کړل چې د چړو سخت گزارونه پر شوی وو. یو مشکوک کس هم دې سیمه ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو وسکران افغان تبعید.
کندهار کې له پاکستانه قاچاقي پلمیټو د لزګونو فابریکو د تړل کېدو لپاره دار اواره کړی.
داغه د پاکستاني پرمیټو چر شروع سو داغه د مرحله په حساب باندې ما سره کارګر لسول اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد سره اخته
د خبرونه په دویمه نیمایي کې و مورات پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واسطوي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
For the United Nations
da amniyat chora la para da zangri asaz da takalo pa gadun pa afghanistan ki da malgaro mulatuno da kar mulatar khura muhim de
special envoy
tamada che pa da gonda ke da malgaro mulatuno umumi munshi antoni gotrish da afghanistan la para da zangri asaz da takalo aw pa doha ki da tiri unai da gondi pa da khpal rapor aw randizuna urandikri طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت خودلې او ویلي دي چې دا مهال د غډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوړي، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټولې نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیې او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې 2.5 کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري، په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړی، له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر بحث له مهمو موضوعاتو بلل سوي. طالبانو له لویه سره د دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت شولې. صفی الله ستانکزی د ویسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. د مرکه پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه څومره مهمه ده.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه، بشري جنایتونه ترسره کیږي، د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل، نو دا مهمه ده. که څه هم ملګري ملتونه یو نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی، په نړۍ کې تر ټولو معتبر سازمان دی او بیا نور هیوادونو چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې کړي تاثیر و نه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري، هغه وضعیت چې اوسمهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي.
طالبان د ملګرو ملتونو له آدرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي، هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت، د دې جنایتونه، د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده، هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسه بیا خپریږي. لہذا دې نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسیونونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي، نو دا افشاکی کی دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي، ځکه د ویر لري.
کله د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي و ټاکل شي څه به وشي؟
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی پر دې تاثیر ولري. د دې مخالفت سره سره کچې له ملګري ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي لکه مخکې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راشي او د دې معتبر سازمان له آدرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نشو ورته ویلی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعثی چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي، او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت تغییرېدو حد اقل نسبي سټیج وګرځي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او فعال نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان پناه غوښتونکي په لومړیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبره د ویانا پولیسو یک شنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د فبروري 23 نیټې جمعې شپې ناوخته درې ښځې د ویانا په یو نایټ کلب کې په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې پر بدن یې د چړو د ګزارونو نښې وې. نور جزئیات له صفی الله ستانکزي نه.
د ویانا د پولیسو په یو اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړونکي په حضور کې شوې، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عین وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل:
پولیسو د دریو ښځو مړی کشف کړل چې د چړو سخت ګزارونه پرې شوي وو. وروسته یې د عامل د نیولو لپاره هڅه پیل کړې چې په نتیجه کې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 20 کلن افغان تبع دی. د پولیسو په توقیف کې د یې پوښتنې ترې کیږي. دغه کس د چړې په واسطه دا برید کړی. په دې اړه د جنايي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې
کیږي.
د ویانا په شلمي ناحیه کې چې د ښار نسبتاً بې وزلي خلک پکې میشت دي، وژل شوې درې ښځې چینایي بلل شوې چې د راپورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وې. دا ښځې د جمعې شپې فبروري 23 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوې. د اتریش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي دې برید سخت ټکان ورکړ. دا اغلی را په حواله اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده. هغې زیاته کړې سره له دې چې اتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري، مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده. اتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي. له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور 4 افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو. هغې پیښې په اتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وایستل شي. آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اتریش د نورو اروپایي هیوادونو خلاف له افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونه ښوده. جرمني، اتریش او ګڼ نور اروپایي هیوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بیلابیل داوطلبانه اوان جبري کورسونه وړاندې کوي، خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډب کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په هرات کې لزلزلې نږدې 15 میاشتې تیرې شوې، خو د هرات ځینې زلزله ځپلي وایي چې په دې زلزله کې د ویجاړ سویو کورونو د رغونې لپاره هیڅ ډول دوی ته پام نه دی سوی. دوی اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له کبله به یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سي او په خپله به هم زیان وګالي. دا هغه کورونه دي چې په دې وروستۍ زلزله کې یو څه زیانمن شوي وو.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله او له هغه وروسته د پسلړزو له امله زیانمن شوي ادعا کوي چې د دوی د کورونو د رغونې او جوړولو په برخه کې هیڅ ډول اقدام او مرسته نه ده شوي. دوی وای اندیښمن دي چې د واوري او باران یا احتمالي زلزلې له امله به کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شي او خپل به هم زیانمن شي. د هرات د زندجان ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو بصیر احمد وای اوسې د جمی د تیرولو لپاره د خپل ویجاړ کور تر څنګ یو لنډمهاله سرپناه جوړ کړی ده.
هغه کور چې موږ پکې اوسیږو دوی د کور شاوخوا سروې وکړه، ویلې چې 70% ویجاړ شوی او دا ستوګنی وړ نه دی. له همدې امله مو پرېکړه وکړه چې موږ د کور یوه برخه خپله چپه کړو تر څو چاته زیان ونه رسېږي او پر چا چپه نه شي. خو له بده مرغه د زندجان ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې د موسسو بهرنیو مرستندویانو او اشخاصو لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې چې دا کورونه بیرته ورغوي.
د زندجان ولسوالۍ د تقی نقی کلی اوسیدونکو نصیر نورزی هم په خپل سیمه کې د 150 څخه تر 200 هغه کورنیو د ژوند او کورونو د وضعیت کیسه کوي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وو. هغه وایي
لږ خوش ته کومک نه دی، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه. نو یو خیمه د خیمو د خو نو هر یو دوه په میلو ته او درو په میلو ته د خیمه ورته وی دا. نو بل هم نور په حساب د مواد خوراکي هم یو لږ شي، یو ور دوه نو کومک سره یو اندازه. نو نور داس کم خاص کومک یا د ساختمان د جوړول لپاره د سرای او د دې د ګمبد د جوړول لپاره کم اقدام نه رسوي دی.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلې مرکز د هرات په زندجان ولسوالۍ کې خودل شوی، خو د هرات نورو ولسوالیو او مرکز کې هم مالی او ځانی زیانونه واوښتل. د هرات ښار اوسیدونکو شبنم وایي د سروې ډلې د دوی په سیمه کې کورونه په جدي توګه نه دي کتلي او تر اوسه د نمایي ویجاړو شویو کورونو د بیرته رغونې لپاره د مرستې کوم خبر هم نه دی اورېدلی. نوموړی ازادي راډیو ته ویل
نیم طبقه که در بالا قرار داره
زما د سترګو لیدلې حال دا ته چې پورته نیم پوړ واقعا ویجاړ شوی، دیوالونه لوی درزونه لري، چت هم درز کړای. زه دې ته اندېښمنه یم چې که خدای مکړه دا ډول ټکانونه پس لرزي یا بل زلزله راشي زموږ کور به په بشپړه توګه ویجاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبر ورکړیو چې په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلې له امله باندې 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په دې وروستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او اشخاصو کورونه جوړ کړي او په یو شمیر هغه خلکو یې ویشلي چې کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا چې د طالبانو حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په زلزله کې د ویجاړو شویو کورونو د بیا رغونې پلان لري او کنه، په دې اړه مو په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د رئیس احمد الله تقی نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د اسیا پراختیایي بانک تیره اونۍ یو ګډ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د یاد راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په نحو ولسوالیو کې 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. هرات کې لومړی زلزله د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وشوه چې د ځاني زیانونو تر څنګ ستر مالي زیانونه هم واړول. هغه مهال د زلزله ځپلو لپاره د ډیرو مرستو اعلان وشو، خو داسې ښکاري چې ډیر خلک لا هم د خپلو کورونو د ترمیم او رغولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو ته منتظر دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د پلمیټو یا د خوړو لزګونه فابریکې د دې لپاره تړل سوي چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د پلمیټو واردولو په کندهار کې د دوی کاروبار خراب کړی دی. په دې ولایت کې د پلمیټو د فابریکو مسؤلان وایي چې په کندهار کې مخکې د پلمیټو د تولید 180 فابریکې فعالې وې، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بهرنیو تولیداتو د قاچاق له کبله اوس یوازې 40 دغه فابریکې فعالې دي.
د پلمیټو یا خوړو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادی فابریکې مسول بشیر احمد وایي مخکې په فابریکې کې زیات کسان اختوه او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډیر کم کسان په کار ورسره بوختي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سره اخته و، تقریبا شپاړس کسه پنځلس کسه سره اخته و. دغه د پاکستاني پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحلې په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس فلالن لس کسه نه کسه د استعداد را سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مورته کړی دی او راغلی او موږ د دې سره په مجلسو کښېنستلي او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي، دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځلس کاله په جې کسب چیر کړي دي خواري زارت رکی راپورته سوي دي، اما اوس لاس تر زنه ناست یې ریډي ته مخصوي ده یو بل د اسکار ته مخصوي ده چې په هغه نه ده دی د کور ګزاره کیږي او نه زندگی په سمېږي.
په عیني وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد حکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې له بهاره دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوی وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مش کارخانې پالر لور لري چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي دي څلوېښت یا پنځه دېرش پاته دي نور ګډه پالسولې یا د ملک سه ووتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني واده سه پلمیټ روان دي په کاچاقي ډول چې موږ بوره نه لرو، هلته بوره ارزانه ده، نو هلته پلمیټ جوړیږي په کاچاقي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازار ګرد را خراب کړي راپل جتي او هغه نور مواد هم سره ګړي زموږ هغه یوازې صفا او صفا براده بل هېڅ شی نه سرشکي صفا براده دی چې کتلی سي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت دی د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دی د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي تر څو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابر شي.
نعمت الله دی تقریبا هغه شاتویش کاله مې کېږي چې کار کوم د کارخانه کې، اوس بیلان دا کار چې دی تر مخه موږ شپه تکونی کار د ورځ په جریان کې درلودی، اوس تقریبا چیش کونی کار لرو یوه نه بله ورځ دا کار بند دی.
زما نوم محمد رفیق دی، تقریبا درې کاله دوه نیم کاله کېږي چې زه کار کوم او زموږ کار داسې دی اوس بیخي خراب شوی دی، یوه ورځ مو کار وي بله ورځ مو کار نه وي، موږ د فارغ خلک یو کور بچان پسې دي کېرې په سای کې پراته یو.
حتم وکړه چې په دې اړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدیږي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com azadiradio 24 saata.
په غزنی کې د سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د یو داسې سیستم چارې پیل شوی چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي. د غزنی د شروالي چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره پلي کوي.
د غزنی شاروالۍ چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې یې د زرغونتیا د لا پیاوړیتوب لپاره د قطرهیي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړي دي. د شنبې په ورځ د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت شاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي شاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د شل کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهیي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ شي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیون افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د
موږ اوس دغه دوه پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم د بل حفر چاه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شهرا کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شهرا ده د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم مو په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلبي وسو انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته میاشت ته نهایي شي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي، خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو تر څنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کور